سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوې د نن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کو اله د روغ جوړ او خوشاله بیاس پروانه غړي کې د پاکستان قبایلی سیمو سند صوبې افغانستان او شام په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پایل به له خبرونو وکړو. وړاندې کوونکی د اسرار عالم مومند.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په جیکاباد کې ځانمرګي برید اتلس کسان وژل دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو کې مرسته ته تیار دي. افغان چارواکي وایي افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمه کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د سند په جیکاباد کې د نهم محرم په ماتمي جلوس او ځانمرګي برید کې اتلس کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. له دې وړاندې چارواکو ویلي چې د وژل شوو شمېره 22 ده. له برید وروسته په جیکاباد او کراچۍ کې مظاهرې هم شوي دي. ځایي پولیس چارواکو ویلي دي چې پرون ماښام د شګانو جلوس د لاشاري محلې نه تیرېدو چې ځانمرګي برید پکې وشو. همدارنګه د جیکاباد د پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی د پیښې په اړه رسنیو ته ویل
په دې پیښه کې 18 کسان مړه شوي او 33 جوبل شوي دي چې پکې 8 ماشومان هم شامل دي ولې زنانه پکې یو هم نشته. دا د نارینهو جلوسو او کم ماشومان چې جوبل یا مړه شوي دوی د خپلو کورونو نه د جلوس تماشا کوله.
د جیکاباد د پولیس دغه چارواکي غلام مرتضی دغه خبرې له مشالې ډو سره کړې وي. همداراز د بلخوا پرون د سیاحت صوبایي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په جیکاباد کې د ځانمرګي برید وروسته په زرګونو خلکو مظاهرې کړې ول او پولیس او روغتیایي چارواکو سره یې نښتې هم شوې دي. همدارز مجلس وحدت المسلمین تور لګولې چې حکومت ماتمي جلوسونو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي او د دې تنظیم مشر ویلي دي په ټول ملک کې بعد عاشوري په جلوسونو کې احتجاج کوي. لا هم کومې وسله والې ډلې د یاد ځانمرګي برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نواز شریف پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د خبرو په اړه نور وضاحت ورنه کړو خو ښکاري داسې چې د څرګندونې د امریکا د هغو غوښتنو په اړه وي چې پکې پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد دننه د طالبانو مرکزونه د له منځه یوسي. تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د سیمو د پارلمان لغړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر پر خالي څوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومن پرون مشال ډوته ویل چې د پاکستان د نورو ګوندونو په څیر باید د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هم خپل د ووټ ورکړه د دې سیمو د عیني حیثیت د بدلولو لپاره وکاروي. یاد وي چې د قبایلي سیمو د زیاتره پارلمان غړو وړاندې مخه د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې چې پکې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو هم غوښتنه شوې. د خبر پختونخوا صوابۍ کې د ټرافیک پولیس دوه اهلکار په ډزو وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشرانو ته ویلي دي چې دغه دواړه اهلکار په د ډیوډۍ د ترسره کولو پر وخت نه سرګند وسلوال لخوا وژل شوي دي. د ضلع پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشرانو ته ویلي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه پر غاړه اخیستې. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاحکار سلطان فیضی پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د ولسوالۍ مرکز په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د ده په خبره د خماب ولسوالۍ په شاوخوا کلو کې چې له ګواښ سره مخامخ دي هم عملیات دوام لري. ویل کېږي شاوخوا 80 تنه دولت مخالفه سغدریزي د امو سیند په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت د مخالفانو لاسو ته تېره اونۍ لوېدلې وي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک مشالډو ته پرون وویل چې افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمه کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری ویل هله لري د شام د کڑکې د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 13 جوړ کړي. د دا سرګندورې له خپل روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبریالانو ته ویل نوموړی وایي زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیا غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د مزلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه شي. او د ایران د سپاه پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوي. په وژل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکي هم شامل دي. د ایران فارس خبري اجانس د سپاه پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باکری او امین کریمی پرون او وړ مورس په شام کې د ماموریت پر مهال ووژل شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه
د پاکستان په جکوابا شهر کې د اهل تشیع پر ماتمي جلوس حمله کې لشتلجه 13 کسان وژل شوي دي. د اغیزمنو د خپلوانو څه ردي عمل و؟
دلته وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالی چوکۍ پر راتلونکو څو ورځو کې انتخابات کېږي. الفاټا سیاسي اتحاد د قبل سیمې د پارلمان پر غړو شخ کوي چې د خپل ووټ ورکړه دي. د فاټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه د جمعسوي قانون د ملاتړ په شرط استعمال کړي، خو د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجګل اپریدی په دې اړه څه وایي؟
والله د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي زموږ د دغه بل مخالفت وکړي. که هغه یو وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فاټه نه دغه سیاست ختمي.
پاکستان نړیوال په تیره بیا امریکا له لسیزو راهیسي مالی مرستې ورکوي. اوس د امریکا لومړۍ مېرمنې میشل اوباما د تعلیم په برخه کې د اویا میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړي، خو دغه ډول مرسته چرته خرڅېږي؟
څومره چې امداد راغلی دی 70-80% پورې هغه خرچېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان د سین صوبې په چکبابا شهر کې د شیګانو پور جلوس په ځانمر کې برید کې چې چارواکو په وینا 13 کسان مړه او 33 زخمیان شوي دي. دوی وایي په وژل شوو کې ماشومان او ښځې هم شته. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. دا په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیګانو دوم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیګانو پر امام باړه ځانمر کې برید شوی چې پکې 12 کسان مړه شوي وو. نور جزئیات د سپی شفق ریپورت کی.
د پاکستان د سند ایالت په جیکب آباد ښار کې د شیګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګې برید شوې چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جیکب آباد د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړو ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جیکب آباد او لړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړ شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګې برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګې بریدګر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جیکب آباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکراني له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جیکب آباد کې تر ځانمرګي برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګې برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو یې نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
تاسو ته زه پیښه فکر رپورټ واردی چې په جیکب آباد کې د لته شیو پر ماتمی جلوس حمله کې لشته لږ اتلس کسان وژل شوي دي. تر درې وړاندې چارواکو ویلو چې د وژل شوو شمېر 33 دی، خو پولیس وایي نه دا اتلس دی. پوښتنه دا ده چې آیا دا په پاکستان کې په روانو ترګری د رواني لړۍ برخه ده کنه؟ د دې پیښې یو بل اړخ هم شته. همدا پوښتنه په کراچۍ کې میشت لیکوال او څېړونکي علي ارکم زخو کوي چې د سند او د کراچۍ په دې حالاتو باندې ډېر ژور نظر ساتي او په دې اړه خصوصي رپورټونه جوړ کړي. د دې پوښتنې په جواب کې هغه وویل
ستاسو یادین پروس کالی ہم پا دغشانتی ہی موقع مانے پا شکارپور کے دغشانتی واقع شیوا و پاگی کے گنش میر خلق مڑو پا پاکستان کے چرا کم جہادی عمل لے یا دا کم دشتگردی چی کم دن فرقوارانہ تنظیمون چی کم دی دا ہم داغی سر تڑلی یو عمل لے بل طرف تا کمنگو گرون پا بلوچستان کے یا پا دی علاقو کے پاکستان ریاست چکم دے دا فرقوارانہ تنظیمونا یا گروپونا چکم دے ہاگا ٹیکٹیکلی ہم دا سے دا قومی تحریکات و نیشنلسٹ موومنٹس خلاف چکم دے استعمالوی نپسند کے ہم چکم دے دادا حق عمل سرا ہم داغ تسلسل ہم کے دیشی او موجود ہم دے شدل چکم قومی تحریکات تی لگبت رو مدو کے دا سندی قوم پرست و لاشونو ملائے دو کی اضافہ شیدہ نو دا حق عمل لم یو ہی سکے دیش.
خو علی ارکم صاحب یو بل پوښتنه دا د چخپله په سند کې دننه د شیا او سنی انتها پسندو ترمنځ تضاد څومره دی؟
که موږ وګورو نو پاکستان کې د دې عمل چې کوم دایي تنظیم دی سپاه صحابه دا غي مشر چې کوم دی مولانا علی شیر حیدری تعلق د خیرپور سره او د غشنت د جمعیت العلماء اسلام چې کوم خالد محمود سومرو چاچه د پاکستان کې د افغانستان طالبانو چې کله بامیان فتح کول د ډیر زیات قتل او غلطګری وکړ نو فتح بامیان کانفرنس یې دلته کړی و او په هغې کې ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار او دا کړی و. هغه د فرقوارانه تقریرونو په حوالې سره مشهور و. کوم د نفرت او د فرقوارانه نفرت چې کوم عمل به پاکستان په نورو علاقو کې په کومه طریقه کې شوی دی د هغې اثرات لامحاله په سین کې هم موږ تخکاری او موجود هم دي. او په تیرو 2013 په الیکشن کې که موږ وګورو د سپاه صحابه مختلف حلقو کې چکم دی خپ مناسب مقدار کې لکه 3000 او 4000 داسې ووټ اپ مختلف حلقو کې اغستې ده. اوس یې هم په دې راتلون کې بلدیاتي انتخاباتو کې په مختلف ضلعو کې د مین سټریم جماعتونو سره اتحادونه کړي دي. بلکې اوس ریسنټلی په شکارپور کې چکم دی د ټولو جماعتونو مشترکه چکم الائنس رخ کړی دی نه پای کې سپاه صحابه د رائے حق پارټي په نوم باندې هلته موجوده ده.
خو الیرکم سب یو بل پښتنه دا چې سند یو ډیر لزغمه ډکه سیمه ده، کام ډیر سیکولر ډیر آزاد خیال او هلته ډیر زیات هندوانه میشتي او دا ټولنه ډیر لزغمه ډکه دل کې په دې ورستوي کې هلته دغه سی ترګری پیښې زیاتې سوي دي. تاسو په فکر آیا سند هم اوس د پاکستان د نورو سیمو په څیر د مذهبي انتها پسندۍ پر لور روان دی؟
سند چکم دے د ریډیکلزم پاغه لہر چکم پر ثابت نور علاقو کې دی، غو سند کې هم خبرای زمانه دی کې مونږ وګورو کاغه د سپای صاحب ال سنت الجماعت راي حق پنوم د قیو جماعت چکم کار کوي کې دا غي د سرگرمیانو په ولي سره شي او په تیرو سمودو کې دلتر لشکر طیبه چکم مدر پارٹی دا جماعت داوا دا غیر سرگرمیانو په حوالے سره شي هندو جنکو دا غواگانو دا غو په زبردستی مذهب د بدلولو په شکل کې شي نو دا شیزونه ډیر زیات سیوا شي دي. او بلکې اوس خو سین باغ علاقې چې کوم دی کې د هندوانو غټ تعداد دی، هلته کې دوه بقاعده هلته رفاعي سرگرمیان ډیر زیاتې کړي دي او داسې علاقې چې هلته کې وتیرو او یا اتیا کالو کې چېرته غوانه او حلاله شي قرباني نه شي هلته کې دوه بقاعده هغه هم کړي دي. او مطلب دا چې ښه دبا کې هلته کې مدرسې راغې او خپل زیبا زی چې کوم دی پراپرټیانې اخلي او لګیا دي کار کوي.
دا په کراچی کې میشت خبریال او څیړونکی علي ارقم چې په سند کې د مذهبي انتها پسندۍ د زیاتېدونکي په دې په اړه را سره خبرې کولې. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د محرم لسمه د مراسم لمانځل کېږي او د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم چارواکو د مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په لویو او وړوکو ښارونو کې موبایل سرویس بند کړل سوی دی، د موټرسایکل په غبرګو سورلو هم بندیز دی. دې سره سره قبایلي سیمه په اړه چنار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر اقدامات سوي دي. د هېواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د اختصاصو ګامونو په اړه مو په اسلام آباد کې د مشال خبریال محمد عمران رپورټ راکوي.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړي شوي. دې سره سره د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګولې شوی او حساس سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوی. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبد پیښې مخنیوي وی لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لارو باندې کوم جلوس روزي هغه بي ډي اس باندې چې کیږي په ځای کې کار پارکینګ نه پرې دي، هم سي سي پي ټول افسران موجود دي په جلوس کې، خه کافي نه پرې ور سره وي. 600 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پرې، بي ډي اس ور سره وي، سپیشل برانچ نه پرې ور سره ده، ټریفک ګلاړ دي، هیڅ سي نه پرې ور سره ده.
د سره سره کورم ایجنسی په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کورم ایجنسی شاوخوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د اف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. د سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړې شوی. خار ته د عامولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نوتون کې ټولې لارې هم بند کړې شوې دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتلو سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوی. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکي امیر مشال ریډیو ته وویل چې د جلوسونو د سارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. هغه دا چې لکه څنګه تاسو د محمد عمران په رپورټ کې واوریدل چې موبایل سرویسونه ماتل کړل سوي دي. په دې اړه باندې یو ځانګړی رپورټ لرو. هغه د پاکستان حکومت د هیواد په هیواد کې د محرم الحرام پر موقع د ناوړو پیښو مخنیوي لپاره په 4 ښارونو کې د موبایل سرویسونه ماتل کړي دي. عام خلک وایي د حکومتي ګام له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي او ډیر کارونه ستونزمن سوي دي. د سرازي رپورټ اورو.
لمشل ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یو چارواکي اووی چې دوی ته د داخله چارو وزارت هدایت جاری کړي چې د نهم او لسم محرم په موقع په ټول پاکستان کې موبایل سرویس بند کړي. د کومې وروسته چې د دوی ادارې د پاکستان په غټو 4 ښارونو کې موبایل فون سرویس له سهار 8 نه تر د شپې 10 پورې بند کړل، چې پکې اسلام آباد، پېښور، پینډۍ، کراچۍ، لاهور، کوټه او د فټا ځینی علاقې شامل دي. د پاکستان ولس د حکومت په دې فیصله وای د دین ورته یو شمیر مسلې پیدا شوي په کار د چی حکومت سبل لار لټولې وي. اسلام آباد کې د خیبر ایجنسی یو کارکونکي دین محمد په دې حق لا مشال ریډیو ته وي.
سرویس بندونه باندې مشتا ټولو خلکو ته پورا عوام ته تکلیف تا نو مشتا هیڅ پته نه لګی کا واغه نه هغه ایمرجنسی موږ وشي نو څوک مشتا کور تر خپل ټلیفون کوي موږ ته هیڅ پته نه لګیږي. مشتا مردے پورا دے دے سروس بندوانے چی چا بند کڑے دیدا ڈیر سخت جرمدار بند دا
دغرنگ دے درگی سر تعلق لون کی یوتن جواد خان مشال ریڈیو تا اوی پکار دا حکومت دے طرح کرے دا مخنوی پنامہ اولس نپا عذاب وی نمو وڑی زیادہ کڑا
ایرا جی اول خود دا خبر رکھوم چی مونگ دا خکور نا راوتی کنا مونگ پا دی اسلام آباد کی مزدوری کو محنت کو نمونگ دا کور سر اینی ٹیم رابطہ کی بل دا مونگ دا کور والا سرم پا ٹیم داگی سر رابطہ کونو لکا مونگ تا دیر اگر تا مسئلے لکا چی دلتا سو مسئلے پیخ شی تر ہر گرے بارا کی آسد حکومت نہ پکار دی کم از کم موبائل نہ بند دی بل طریقہ بل لارا گوری ورشی اور موبائل آف کول باندھے یار نیٹورک بزی دی لگا دی نل تچے کلا گیرا بے تنگ سر کئی سخت تکلیف حکومت نہ پکار دا دی کم از کم موبائل کم از کم نہ بند دی.
بل پہ اسلام آباد کی مزدوری کون کی گل محمد پدی اڑا مشال ریڈیو تا زیا تکڑا
متلی ہوئی پچی تھی پچی بس پر قدری په وخت کې سرویس بندو وسم بندې لګا دینه سم مطلب بیا مو نیکورک نه ان کو د وخت نه مخ کې بم په خاتونو لین دینو خاتونو غ خوسړې وب صحیح وو شي زن کور ته خبرو شي نو لګا دل ته سي ساده ساتو شي زن کور والا سره رابطه نه کی کلی کې رابطه نه کی یا خو هر سان دی لګا
د ذکر ته په دې موکا کراچي کوټه کوهات ډیرس مل خان او نور زین علاقو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د موټر سایکل په خبرګ سورلې بندیز لګولې شوی او د غرنګ په زین ځایونو کې دفعه یو سل سلور سلویق هم لگولې شوې دا. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان نسی کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم د مذاکرات میسته کښېنوي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې پرون د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د خبرو پر مهال د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکي په ملاتړ یو کس د احتجاج په توګه د ده په وینا کې مداخلت وکړي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دي. خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان وویني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یو ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادي لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپله ونډه غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
آل فاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلمان له غړو غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره دي د خپل ووټ ورکړه د فاټا انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي. د پارلمان غړو وار له مخه د قومي اسمبلی په سیکټر کې یوه قانوني مسوده جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ کوشتل شوي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالی چوکی پر راتلونکو څو ورځو کې ټاکنه کېږي. خو بلخوا د فاټا د پارلمان غړو ویلي چې دوی به د دې چوکۍ لپاره قومي اسمبلی غړی جی جی جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راوړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د فاټا لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبیلي سیمو منتخب د پارلمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کیږي. نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هله خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومند په دې اړه وویل
چې زمونږ د صوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خیراتي تقسیم پیش کوو دغه ممبرانو ته. د دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېر ښه موقع ده ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې ووټ سره دا خبره خپلې مشروط کړې دي. نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار داری چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي جګل نه تپوس وکړو نو هغه اووی
دا خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د مصر محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د در بل مخالفت وکړي. ځکه مونږ خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یو سیاسي پارټي د مونږ د در بل مخالفت وکړي. که هغه یو کې نو زه وایم چې هغه به د فټان دغه سیاست ختمیږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمیږي. هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنسی چې کوم د پاکستان مخالف دي.
ذکر ده د فټا نورلس د پارلیمان غړو د قبیلی سیمو عیني حیثیت بدلولو او د په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل جمع کړی دی او د پارلیمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه سوی ده او بې کوره سوي خلک ورته ستانه سوي دي، نو باید د باړې لوی بازار دې خلاص کړل سي. دوی وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کاروبارونه ډېر متاثر سوي او حکومت له پکار ده د کاروبار په شروع کولو کې ورسره خصوصي مرسته وکړي او د دوی وران سوي کاروباري مرکزونه هم بیا جوړ کړي. د فرحات شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلي پراته دي چې لامل یې دوی په اقتصادي توګه ډېر متاثره شول. خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او زیاتره بې کوره شوې قبیلې ورته ستنې شوې دي. نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوی د هغې معاوضه دی ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوو کالانو کوم په عذاب شو، د کوم توانونه طوفانونه مو وشول چې دا موږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کوم د اوو کالو کمای دی دا موږ په لږ وخت کې راپوره کړو. کنه دوکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل موږ دوکانونو متبادل دوکانونه غواړو. د حکومت تقریبا زر دوله سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل او دینا سیوا چې کم دی داسې غادي چې هغه چې پوسټرو ته وران شوی دي دوکانونه او مارکیټونه چې کم دی اټول ډیمیج شوی دي.
او د باړی او بل سوداګر مقبول پردای وای
د موږ د تاجران دا ډیر انتهایی متاثره شوی دي. د وو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی. نو ته کولا چې کم دی یو غټ پیکیج ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کم دی دوباره شروع کړي. یاره ځینې کتا خو موږ کومه سروه کړی و نو د یو میا په حساب باندې چې کم دی د موږ تقریبا چې 2 کروڑ نقصان دا روان وو. ځکه چې په بوڑا کې تقریبا چې 8.5-9 هزار دوکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 35-33 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باړې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باړې نا سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوا نو دوی وویل
بالکل موږ په خبره په هر ځای کې لګیا یو او ان شاء الله په سیملې په تور باندې خبرې شي دي چې ګډین د نه پښتین کې بنیادی شیدای خلکو لپاره روزګار ورکول
تعلیمی ادارے او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوې دي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
او سم دولسمه بجې سوی سرار علم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سین په جګه آباد کې پروند نه محرم په ماتم جلوس او زندګی برید کې د اته ماشومان په ګډون تل لس کسان وژل شوی. لبري دروستو په جګه آباد او کراچۍ کې مظاهره هم شوې دي. لدې وړاندې چارواکو په برید کې د وژل شو شمیرا 22 خو دلی و. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نواز شریف دا خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړې. خو نوموړي زیاته کړې چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د کابلي سیمو د لاسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان لغړو غوښتي چې د کابل اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د کابلي سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې پاکستان د کابل اسمبلی د سپیکر په خالي څوکۍ پر راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. دغه څرګندونې د الفاټا سیاسي اتحاد اطلاعاتو سکرتر نثار مومن پرون له مشال ډیو سره وکړي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې په کې د ترهګرو مرکزونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل هیله لري د شام د کړکېج د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1 جوړه کړي. د دا څرګندونې له خپلو روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. د ایران فارس خبر ایجنس خبر ورکوي چې پرون اول مورز د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوي. په وژل شو کې د ایران د پخواني ولسمشر او ساتونکو اهم شامل دي. او په زیمبابوې کې د پنځوسوري دو سیالیو په لړ کې نن د افغانستان کرکټ لوبډله خپله 5 او آخري لوبه له کوربه ټیم سره کوي.
لیسرار لمومند مو د خبرونو لنډیز واوریدې. او اوس بل سراج زهر زخه د پاکستان د مطبوعاتو په اړه واورو.
نن د پیښور نخ پریدون کې وحدت روس پانه خپل ادارې کې وایي پاکستان او امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي ملاتړ کړی دی. او په طالب مشرانو یې زور راوړی چې افغانستان سره د نیغ په نیغه د مذاکراتو عمل کې شامل شي. د ادارې په وینا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم افغان طالبانو سره مذاکراتو ته اولیت ورکړی او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو وروسته یې د دې لپاره هلې ځلې پیل کړې او بیا وروسته د دواړو ډلو ترمنځ مذاکرات هم پیل شو. او چې کله د افغان طالبانو مشر ملا عمر له دې دنیا لاړو دغه د مذاکراتو لړۍ ودرېده او په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوه. ادارې زیاتوي اوس چې امریکا او پاکستان دواړو افغانستان کې ژمنه وکړه نو پکار ده چې افغان حکومت ته دې فائده پورته کړي او د مذاکراتو هڅه وکړي. نو دا شن به افغانستان کې یو مستحکم او کلک امن لپاره لار هوار شي او منطقه کې به پرمختګ وشي. د دې تر څنګ یو شمېر پاکستانی ورسپانو خپل ادارې د نواز شریف او اوباما په ملاقات لیکلی. دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د دې دورې نوړان دي ډېر وسوسې وي چې امریکا په پاکستان د جوهري وسلو کمولو پاک هند او پاک افغان تعلقات لړکی دباو اچوي. خدا خبر دې اطمینان وړ د چې ملاقات کې داسې سکیس مخبره ونه شو او د ملاقات وروسته جاری شوی خبر پانه کې دواړو ملکونو تعلقات خو کولو سرګندونه شوې ده. ادارې وای چې امریکا پاکستان سره د ساينس، ټیکنالوژي، توانائی، ماحولیاتی بدلون، سیکورٹی او اقتصادی ترقی په ګډون یو شمیر سانګو کې د مرست او په شریکه د کار کولو عزم څرګند کړو. دارنګي د هندستان لخوا په پوله د حالاتو خرابولو، د کشمیر د مسلې حل او مذاکراتو بحالۍ کې د خپل کردار ادا کولو اشاره هم ورکړې ده. ادریا اخري کې لیکي چې د کشمیر د مسلې حل لړکی د ملګرو ملتونو په قراردادونو د عمل درآمد سلسله کې امریکای او نورو نړیوالو طاقتونو خپل کردار ادا کړی وي. نن به هندستان دومره په ګډو وړو خبرو نتلو اوس هم کا امریکا په شریک اعلامیه کې کړي خبرو ته عملی جامه واغوندي نو امکان دی چې ورسره به دې منطقه کې د پوخ امن او ترقی لار هوار شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
کومنټری میگزین وپاړه لیکي پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې دغه هیواد لپاره ګواښ دی خو د هغو پر ضد یې نه کوي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا او ایتلافي هیوادونو د یوې لسیزې زیات دي لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګلایاس وړاندې کوي.
کومنټری میگزین وپاڼه لیکي کچري د امریکا د بارنو چارو وزارت په سنجیدګۍ سره د هغو ریاستونو فهرست جوړ کړي چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي نو دغه فهرست به د دریو هیوادونو نه زیات وي. دا وخت په دې فهرست کې ایران، شام او سودان شامل دي خو په دې کې تر ټولو مهم نوم غائب دی او هغه پاکستان دی. کومنټری میگزین لیکي دا حقیقت دی چې پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد جنگ کوي. په دې کې تحریک طالبان پاکستان دی چې غواړي په اسلام آباد کې حکومت رانسکور کړي خو ځینې نورو ډلو ته چې ورته د ریاست سرپرستی ترلاسه ده او په افغانستان او هند کې خپلو مقاصدو لپاره کاروي د هغو پر ضد کاروایی نه کوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال داسې خبرونه ورکړل شوي چې دغه هیواد ته اجازه ورکړل شوي چې اته نور اف 16 جازونه واخلي. مقاله زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې دغه الوتکې د مستقبل جنگونو لپاره دي او ممکنه ده چې دا د جمهوري او لویدیز پلوه هیواد هند پر ضد وکارول شي نه چې د ترهګرو پر ضد. مقاله زیاتوي چې دا پالیسي هیڅ معنی نه لري چې پاکستان سره امنیتي مرستې وکړل شي. امریکا باید اسلام آباد په دې خبره پوه کړي چې فوج او په ځانګړې توګه خفیه اداره ISI په خپل تګلار کې بدون راولي او کچري داسې نه کوي نو د ناټو د غیر رکنی حیثیت به ختم کړل شي او ان تر دې چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو په فیرس کې به نوم شامل کړل شي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې په افغانستان کې د جګړې خبره راشي نو د لویدیز توجه په وخت او د فوجیانو په شمیر وي. دوی په دغه هیواد کې میشن او لاسته راوړنو په اړه بحثونه نه کوي. د دې په نتیجه کې یوه تشه جوړه شوې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا او ائتلافي هیوادونو کامیابي له ګواښونو سره مخ دي. په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د روزنې کیمپونه اوس هم فعال دي. وسلوالو طالبانو هم پر ځینو ښارونو خپله ولقه ټینګه کړې ده. فارن افیرز مجلې په مقاله کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د هیواد نمایي ولسوالۍ له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. بیا لانګ وار جرنال ویبپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان ټولو 398 ولسوالیو کې په 15 ولسوالیو د طالبانو قبضه ده. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې نړیوال مرستندوی ادارو سره کار کوونکي د مرګ ګواښونو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسمزو شام ته په شام کې د روس د پوځي عملیاتو درې هفته پرسوی دي. یو شمیر ادارې داوه کوي چې په شام کې ځینې هسپتالونه او روغتیایي مرکزونه د روس هوایي حملو په نښه کړي دي. ویل کېږي سلګونه ولسی وګړي هم په دې حملو کې وژل شوي خو روس دا ټولې دابې ردوي. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې جزئیات یې له ملالۍ بشیر اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریا کې د روسیې په هوایي بمباری کې وشتل شوی دی د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریا، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 6 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نښه کړي دي او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روختون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روختون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روختون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر روختون د هوایي حملو راپور جعلي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریه خبری آژانس د اکتوبر په 6 راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دی ویلي چې حمله پر روختون سوی وه. د سوریایي امریکایي روغتیايي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیايي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان مدني ټولنې فعالان او دیني عالمان له خلکو غواړي چې د محرم د ورځو په احترام دي د امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړي. دغو فعالانو چې له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د جمعې په ورځ د کابل په سرنګار پارک کې د وینې د راټولولو د ورځنۍ کمپاین پیل کړی. دغه راز له حکومت غواړي چې پرې نږدې امنیتي ځواکونه د پردیو د اهدافو قرباني سي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان چې په هم هغه کمپاین کې یې برخه اخیستې وه له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې تویدنې په ځای امنیتي ځواکونو ته خپله وینه ورکړي. قسیم سولمن د وینې ورکولو دغه کمپاین ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ تیار کړی دی.
اسلام د تاوتریخوالی او وینې تویدنې نه، بلکې د همغږۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او دیني عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په څرګندولو سره د کابل په زرنګار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی و. څو دا وینه تر هغو سرتیرو ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې حمیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. سرتیرو خپل ملاتړ څرګند کړو، د غرض د خلکو ترمنځ د مرستې او وینې ورکولو فرهنګ دود کړو، څو هغو سرتیرو ته چې له مخالفینو سره جنګ کېږي او وینې ته اړتیا لري وینې ورسوو. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړې توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمانو چې د سرتیرو لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و له خلکو غوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې په ورکولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسینی یو له دغو عالمانو څخه دی.
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای
شغله حسینی و امنیتی ارگانونو تا وینه ورکول لولاقوی سر امرسته دا امام حسین دا امرستی جغت جواب ورکول دی. دا افغانستان لمسلمان ملت سخمی قشتان داده چی دا دی پرزای چی خپل وینه بیزای تویوی لامنیتی زواکونو چخه دا ملتر لپار وینه هدف مندانه ورکلی
برکف امنیتی خون خود را هدف مندانه اهدا بکنیم.
دغه فعالان او دیني عالمانو چې شمېرې لسکونو ته رسېدی همداراز ویل چې غواړي په دې سره وښيي چې اسلام د وینې تویدنې نه، بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خبره کړې چې په کې راغلي یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونو کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس یوازې څو سوه کسان متاثره کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د له منځه وړلو په لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه، بلکې سیاسي دی او دا سیاستوال کوي. د مقالې وبخشې دا سیاست وسلوال کوي. د مقالې نورې برخې د اسرار علم مومند اورو.
دا خبره معلومه ده چې څرنګه د پولیو مرض ختمېدی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیزې راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15,000 کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره څو سوه ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د له منځه وړو لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه، بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د د 2012 کال لهسی 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ترغلی دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګری ځپلی دي. اکثر اسلامي سغدریزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د له منځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساینس مخالفه دي او یوازې خپلې سیاسي ګټې په پام کې لري، له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې دغه سیمې په خپله مرضۍ وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپله واکمني قائمه کړي او د دوی دغه موقف وروسته له هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جعلي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینې د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکون کی په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې یې هم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکوونکو هر قسمه مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په زرګونو تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې او په سلګونو نورې نړېدلې پرتې دي. د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیونه ډالره مالي مرستو اعلان کړی، خو پوښتنه ده دا نړیوالې مرستې کوم ځای کې لګېږي. په دغه اړه شاهین بونیری رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. پریږدي چې جنکې زده کړې وکړي، د پروژې لاندې به د مالی پنګې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د لسو کالو نه تر نورلسو کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي. خو په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د امنیت د خرابې وضع او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازت نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمیر منصوبې نیمګړې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي. نوموړی وایي
مونږ مخکیم دا فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ٹیک اپ کړو. چیرې تاسو کو فرض کا دا وای اغي و ته دا وی چیرې ملالا فند کې سونه پیسې نو داږي 70% پکې چې پاکستان ته راشي، نو مو ته چې 70% ک پاکستان ته راځي نو بیا دا 70% هم پکار دي، 70% بیا زموږ صوبې ته راشي. او اغي خو هغه وخت سره اګری کړي وا خو ډیټیل زموږ ته هیڅ نه دی راکړي. یو د یو ایس ایډ والا پرابلم وو اغي کې اغي دا وی چیرې مونږ دا پیسې چوکې د دې سرکاری چې کوم سی ان ډبلیو دی دغه ادارې دي دغه معنی لګول غواړو، نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړې چې تاسو خپل ټیکدار راولې، تاسو په چا باندې جوړول غواړئ؟ موږ بالکل دا نه وایو تاسو سرکاري ادارو په ترو باندې جوړ کړئ.
خبریال او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد له کبله د نړیوالو مرستو لویه برخه په لاره کې ورکی شي او دغه شان د تعلیم او پرمختیا یو شمیر منصوبې د ستونزو سره مخ شي. نړیوالې مرستې چرته ځي؟ په دغه اړه اکرام هوتی وایي
څومره چې امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کېږي، د ورلد بینک وي که د اے ڈی بی وي که د آی ایم ایف، د هغې که تاسو خرچه وګورئ نو د هغې خرچه چې ده هغه 70-80% پورې هغه خرچ کېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې. دا دي ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشن نشته، اوس انسټیټیوشن چې کوم نشته د دې وجه دا ده چې انسټیټیوشن آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسرانو دا فوجیانو دا سیاستدانان دا ټول دوی به خوري کم ځاینه دوی به کم ځاینه پیسې پټي دوی خو یا ټیکوکې پیسې پټي
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د وران شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیا ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي، خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چېرته چې ډیر ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د قبلی سموز د کوم کی وای د پاکستان جوړیدو اتش پته کار وسل خو فاکی حکومت لا هم په قسم کې نه خو یو پهنتون جوړ کړی او نه هم میډیکل انجینرینګ کالج دی وای هم د لامل دی چې پاکستان نور برخو ته زده کړو ته ورځي حالت د پاکستان پالمان کې د قبلی سم استاد وای د پهنتونونو جوړولو لپاره حلی ځلې جاری ساتلې دي. تفصیل احمد الله راکړي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمو کې د پوهنتونونو د نشتوالي له وجې د لوړو زده کړو لپاره د پېښور نه علاوه اسلام آباد، لاهور او د کراچۍ مخه کوي. نو د وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دوی په سیمو کې هم پوهنتونونه جوړ کړي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د تیرو او موجوده د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې اتش پېته کاله تیرېدو باوجود ولې تر اوسه په قبایلي سیمو کې یو هم پوهنتون جوړ نکړی شو. په 2002 او 2008 کې د کورمی ایجنسی څخه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی منیر خان اورگزی وای چې په تیر حکومت کې د فاټا پارلماني لیډر په حیثیت په حکومت د پوهنتونونو جوړولو لپاره زور راوړی وو او په نتیجه کې حکومت د دوه پوهنتونونو جوړولو منظوري ورکړه.
حکومت کی وہ بقیدا یونیورسٹی دوی منظوری کی وا آئی ٹی یونیورسٹی وا فرٹ یونیورسٹی کے تو موجودہ حکومت روک لو تو چیت کی ڈٹ کے دیجو نو غیا ختم کو میوی منصبی میڈیکل کالج بجوڑ کے غیا ختم کو یونیورسٹی ہم ختم کا
ددی پونتونو نو منظوری ورکڑے کے دو باوجود ولی پری پتیر حکومت کے کار شروع نکڑے شو پر جواب کی منیر خان اور اگزئی وائی
پاکستان نے پیسو ارینجمنٹ ملیٹری سستی پستی فاٹا سیکرٹریٹ کی ڈیلی کو نو نی دی تو پتے منی ردی
د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان د دغه پوښتنې په جواب کې وایي
په هر وخت باندې زمونږ د پټا ممبران راغلي دي پکڅه کې زه وم او پکڅه کې زه نه وم. نو دوی د خپل ملک تعلیم لپاره د مواصلاتو او د جهاد لپاره ډېر کوششونه
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وای چې په دې سیمو کې د تیرو اتش پېته کلونو راهسې د پوهنتون نه جوړولو ذمہوار وفاقي حکومت او د پارلمان منتخب غړو سره سره قبایلی اولس هم دي.
حکومت په سنټر کې راځي همیشه حصہ پاتې شوی دی. ترجیحات کاروبارونو نه علاوه کلا دا نه دی پاتې شوی چې دوی متفقه طور باندې خپله یوه ایجنډا جوړه کړي او دوی کم حکومت سره شاملېږي په هغه کې دوی وایي چې مونږ ته وفاقي وزارتونه نه دي پکار، مونږ ته په فاټا کې دا یونیورسٹی مونږ ته پکار دي. بیا د فاټا عوام هم دغه رسی ده. فاټا عوام کله د اسلام په نوم باندې چا ته ووټ ورکوئ، کله د یوې پارټۍ په نوم باندې چا ته ووټ ورکوئ، نو هغه کې تاسو کم از کم دا خو ګوري چې کم پارلیمنټیرین تاسو پارلیمنټ ته رالېږئ، آیا هغه پارلیمنٹیرین تاسو نمائندگی په هغه طریقې کوي؟
د یادونه دا چې په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ له وجې د اوږدې مودې راهسې یو شمیر سکولونه او کالجونه هم بند دي. د اجمل خان وزیر په وینا چې وفاقي حکومت له پکار دي چې دا سیمې د نظر نه اوباسي او ځایي اولس ته د خپل جایز حقونه ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روشانه مستقبل خیریه اداره دا د مومند پنډیالی ځوانانو جوړه کړې ده. اداره د تعلیم او صحت په برخه کې خیریه کارونه کوي چې لومړی کار یې 200 یتیم ماشومانو ته جامې او پیزار اخیستل. دوی وایي کمرسته سره وسی نو خپل کار د مومندو نورو سیمو ته پراخولای شي. شانواز ترګزی رپورټ.
په محمد جنسی پنډیالی کې دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو د برایټ فیوچر چیریټی فاونډیشن یعنی د روښانه مستقبل خیراتي ادارې په نوم تنظیم جوړ کړی چې د ټولو اولې دغه سیمې 200 هغه یتیمان چې سبق وای ورلې د سکول جامې او پایزار اخستلې. دغه تنظیم مشر رحیم شاه مومن وای
چونکې زموږ د علاقې د غربت سره د مسلو سره مخ ته او زیاتره زموږ کوم فوکس هغه په دې بنیو چې د تعلیم یافته نه کار به لس لس شل شو په کوم پر جیب خرچه دینه به موږ جمع کوو. په دغه پیسو باندې ګډون به کار زموږ دی. کوم ماشوم یتیم دی هغه سکول کې دی، هغه ته د سپلو، هغه ته د کپړو، هغه ته د جامو، د کتابونو، د قلم ضرورت دی. د لومبه پروګرام به موږ دی چې موږ به دغه خلکو ماشومان ته دغه سیزونه پرویټ کوو ورکوو. په
دغه تنظیم دا سات ځان له پنډیالی کې کار کوي. خو د تنظیم نور غړي وای چې کور سره بهرنی مرستې شروع شوې نو هغوی به د تنظیم سرگرمیانې ټولو تحصیلونو ته وغځوي. نظر شیر محمد وویل
موږ په سکولونو نه علاوه په مدرسو کې چې زموږ په علاقه کې دغه یو غټه مدرسه ده په هغوی د لومبۍ درجه ورته وایي تل کتابونه نه وو نو هغوی چې کوم کتابونه لګېدل ماشومانو کتابونه موږ هغوی ته مفت ورکړل.
مجیدالله مومن هم د دې تنظیم یو فعال غړی دی او هغه وای
درې سره بوټي مونږ په دې تیر سیزن کې ناز کړو. دې نه علاوه مونږ د صحت حواله سره چې کوم لکه داسې بیمارۍ نه دي چې هغه موسمي بیمارۍ نه ده کوم لري یا شوا یا د خېټې خرابېدل شو د دې حواله سره مونږ خلکو سیشنز ته لکه خلک را غونډو او وي په دې خبرو باندې پویو چې څنګه مونږ د موسمي بیمارۍ نه بچ
او یاد دی چې په ګرد محمد جنسي کې د تعلیم او د صحت په لحاظ پندیالې لټولو پسمنده پاتې شوی سیمه ده. نو دغه ځوانان غواړي چې که حکومت د هغوی ستونزې نه هواروي نو هغوی پخپل باید د دغه ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې د نجونو د تعلیم کچه د نشت برابره ده. دوی له حکومت غواړي د نجونو تعلیم ته پام واړوي. خو د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي وایي د نجونو د روزلو لپاره یې په نوي میتود کار پیل کړی چې له امله به یې په څو کلونو کې ګڼ شمېر نجونې زده کړې حاصل کړای شي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازو مطابق راکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نجونو تعلیم د نشت برابر دی. دوی له حکومت نه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو محمد بیگ دا د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
سره له دې چې د نورستان مرکز پارون کې د نجونو د تعلیم لپاره تر یو حد اسانتیاوي برابرې شوي، خو د شیر افضل په نوم یو تن وایي چې نورستان د مرکز پارون پورې محدود نه دی، په نورو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق نه بې برخې دي.
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کېږي. نورستان، برګمټال، د کامدیش، د وامه، د وایګل، د دواب، د منډول، د نورګرام، د مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه مانې دی لیدلی.
د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهده فیضان په دغه ولایت کې د ښځو پر ښوونیزه برخه اندېښمنه ده او وایي چې ایله 40% ښځینه زده کړو ته لاسرسی لري.
قاری او قصباتو کې هسې په نوم سوا د موزیګانې دي، په استاد استخدام دی او شاګردان نه روزل کېږي. دغسې ابتدایه دی، دغسې متوسطه، نو دا مشکلاتونه ډېر زیات دي. 80% بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
د نورستان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي چې د ښځینه ښوونکو او زده کوونکو شمېره د پام وړ کمه ده، چې لامل یې په دغه ولایت کې ناامني او کلتوري ستونزې په ګوته کوي.
هغه نجونې چې هغه کلونه د مکتب د قانون نه پورته دي، هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې لپاره یو تشریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې 2 سنفه وي، تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا کړي.
دی وایي چې اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 ښځینه ښوونکي لري، خو تمه څرګندوي چې په راتلونکو 100 کلونو کې به په دې شمېره کې د پام وړ زیاتوالی راشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د کراچي شهر د ماشومان لپاره یو لیکوال د کتابونو یو داسې سلسله جوړه کړې ده چې مقصد یې د کراچي شهر ماشومان ته مختلفو مسلو په اړه پوهاوی ورکول دي. دا کتاب په بنیادي توګه یو کامک کتاب دی چې د کارټونونو په کردارونو مشتمل دی. د دې اړه په دې اړه نور حال له رابعه اکرم خان اورو.
په کراچۍ ښار کې یو لیکوال د ټیم محفوظ په نوم د کراچۍ ماشومان لپاره د کتابونو یو سلسله یا کومیک سیریز شروع کړی دی چې مقصد یې د مختلفو قومونو ماشومان ترمنځ هماهنګي خپرول دي. کومیک کتابونو کې د کارټونانو په شکل کردارونه وي. په دې ټیم محفوظ کې 9 ځوانانو کردارونه دي چې د ټولنیزو مسلو هوارولو په اړه په ګډه کار کوي. د 9 ځوانانو کې پریګل د پېښور نه، SHO اعظم د مردان نه، محنور د هونسا نه، نیها د هزارې نه، چیکو د کوئټه نه، رسا د کراچۍ نه او زین د لاهور نه دي. دا ټول کردارونه په کراچۍ کې ژوند کوي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیم محفوظ کتاب جوړونکي او لیکوال عمران اظهر اویل چې د پاکستان د آبادۍ 80% ځوانان دي، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ ځوانانو ته داسې درس ورکړو چې هغه د امن او د برداشت وي. خپلو خبرو کې نوموړي اویل چې تر اوسه پورې په منشیاتو او ماحول کار کړی دی او د جنکو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي، ماشومان سره جنسی زیاتی او د تیزاب د شیندلو په پیښو یې هم کار شروع کړی دی.
زمون خیال داو چې موږ خپلو بچو ته د شورونو د اوخیو او اوایو چې دا پاکستان دی او په دې کې مسلمانان هم شته، هندوان او عیسایان هم، او زمونږ د ټولو قدرونه یو شان دي، او اصل کې ویلن څوک دی چې موږ بیلوي، او دا هغه خلک دي د چا چې انتها پسند سوچونه دي. نو د دې کتاب شاته زمونږ هم دا سوچ وو، نو موږ ټیم محافظ سلسله هر میاشت وباسو او هر میاشت به موږ په یو ټولنیزې مسلې خبرې کوو.
د زیاته کړه خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د گلګت بلتستان ماشومان لپاره هم دا کتابي سلسله شروع کړي او دې لپاره ورسره نور خلک کومک هم وکړي. دوی د کتاب جوړونکو خپل په مختلفو سکولونو او نور د درس ځایونو کې ماشومان ته کیسه وړاندې کوي او ورسره پرې خبرې کوي. دی وایي
موږ به اوس یو منصوبه شروع کوو او د هغې تر لاندې به د هر یو سکول یو تن سره کار کوو او هغه ته به د دې کتاب په اړه تربیت ورکوو او بیا به دغه تن د سکول ماشوم مانو ته د دې کتاب په اړه معلومات ورکوي. نو که څوک د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او کوټه نه غواړي، نو زه خواهش لرم چې هغې سره کار وکم او هغه علاقو ته لاړ شم.
لیکوال عمران اظهر په وینا چې د دې کومیک کتاب ټول خرچ د خپلو چته وي، خو د پاکستان نورو برخو کې د خپرولو لپاره ورته د فنډونو ضرورت دی.